بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمن دوستانو، زموږ لمینه او خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. درې ز زیب شاهین محترمه فاطمی او زمان اور ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د سوال سوم هجری مریض کال د اوری د میاشتې سوال سمه نیټه ده، چې د سوال سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له شلمې او د 2021 میلادي کال د اپریل له درېیمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د برجام د ګډ کمیشن د بیانیې په اړه د ایران ردعمل تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان د موقته حکومت د وړاندیز او د استنبول د غونډې په باره کې له افغان کارپیژاندي محمد انور سلطانی سره مرکه واوري. بیا به نننیو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په اخر کې به د ماشومانو د کتاب نندارتون تر عنوان لاندې یو خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران ملي قوت یو ډیر مهم او ویاړ لرونکی قوت دی. د ایران او افغانستان د پولیس لارې بیا رغونه او په بندر عباس کې د پاکستان د سمندري بیړیو لنګر اچونه.
اوس هم پورا خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران ملي قوت یو ډیر مهم او ویاړ لرونکی قوت دی. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې ولسمشر حسن روحاني نن له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې په غونډه کې وویل په ټولو مراحلو هر ځای کې چې د ایران لپاره څه مشکل رامنځته شوی، زموږ ملي قوت یو ډیر مهم او ویاړ لرونکی قوت وو او دی. هغه زیاته کړه کله چې د ایران خلکو فیصله کړي چې د یو بل تر څنګه به اوسي، نو له ټولو مشکلاتو سره په نره مقابله کړي، کامیاب شوي دي او کړي شوي دي له ټولو مشکلاتو تیر شي. ولسمشر روحانی دا خبره په ګوته کړه. د ایران د حکومت یو ترجیح د کورونا سره مقابله ده او په ټول توان سره کوشش کوو چې دغه وایرس کنټرول او پیزوانی کړو. هغه زیاته کړه د ایران حکومت پر راتلونکو څلورو میاشتو کې به څلور اصلي اهداف تعقیب کړي، یعنی له کورونا وایرس سره مقابله، د اقتصادي بندیزونو ماتول، د خلکو د معیشت ښه کول او د مهمو اقتصادي منصوبو پوره کول.
د ایران د خارجه وزارت ویاند د ایران د تلافی کوونکو اقداماتو د درولو شرط د امریکا د ټولو بندیزونو ختمول او د هغو راستي آزمایي وبلله. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې سید خطیبزاده نن ګام په ګام د ایران د بندیزونو د ختمولو په باره کې د امریکا د خارجه وزارت د ویاند د مرستیال د څرګندونو په رد عمل کې وویل، همغه ډول چې په ځلونو په ډاګه ویل شوی دی چې هیڅ ګام په ګام پلان مطرح نه دی او د ایران د اسلامي جمهوریت پریکند سیاست د هغو بندیزونو په شمول چې ټرمپ له برجام اټومي موافقه نه لوتلو وروسته لګولي او یا له ابتدا نه لګول شوی او یا هم هغه بندیزونه چې په نورو عنوانونو سره لګیدلې دي د امریکا د ټولو بندیزونو لرې کول دي. خطیب زاده واضح کړه څرګنده ده چې په کار دی د بندیزونو د لرې کول مؤثر وي او د ایران لخوا راستي آزمایي وشي.
د ایران او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو مرستیالو موافقه وکړه چې د پولیسي لارې د جوړولو او نوي کولو عملیات به په پولیسو او حقوقي مسایلو باندې له تاثیر کولو نه بغیر دوام عمومي. د ایران د رپورت لمخې د ایران د خارجه وزیر د حقوقي او بهرنیو چارو مرستیال محسن بهاروند او د افغانستان د خارجه وزیر سیاسي مرستیال میرویس ناب د دوغارون او اسلام قلعه په پولیس سیمه کې سره کتنه وکړه. دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس لارې د نوي کولو او مرمتولو د عملیاتو د کتنې ترڅنګ پولیس مسایل او له تګ راتګ او ترانزیت سره اړوند مسایل وڅېړل. د ایران او افغانستان د خارجه وزیرانو مرستیالو موافقه وکړه چې پولیس لارې د جوړولو او نوي کولو عملیات به په پولیس او حقوقي مسایلو باندې له تاثیر کولو بغیر دوام عمومي او دا ډول مسایل دی یوازې د دواړو هیوادونو د ګډو پولیس کمیشن لخوا اوسېړل او هوار کړی شي. همدارنګ دواړو خواوو په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ودې او ترقۍ او همدارنګ د تجارت د انډولونو بخنه غواړو او همدارنګ د تجارت د انډولولو د ادباو د تګ راتګ لپاره د هلو زلو د انسان او نشهیزو موادو له قاچاق او نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د طبیعي مصائبو په وخت او هنګامي مواردو کې د دواړو خواو ترمنځ د مرستې رسولو د اسانتیو په باره کې خبرې اترې او سلا مشورې وکړې.
د پاکستانی سمندري بيړيو ډله چې په دوو بيړيو مشتمل ده د ایران په بندر عباس او سمندري ځواک په اورمبي امامت سیمه کې لنګر واچاوه. د ایران پریس د رپورت له مخې دغه بيړۍ د پاکستان د سمندري دود مطابق او د تهران او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیزو او دوستانه تعلقاتو د لا زیاتو پیاوړتیا په غرض له نن څخه تر درې ورځو پورې به په بندر عباس کې شتون ولري. د بندر عباس په سوایلو کې له درېدو وروسته پاکستانی سمندري بیړیو د قومندانانو او کارکونکو ایراني همسنګو د هغوی هرکلی وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک د امامت د اورمبني سیمه د درستزولي مشر اورمبي کاپټان رضا شیبانی ویل د پاکستان د سمندري بيړيو ډله هر کال بندر عباس ترازي چې تیر کال د کورونا وایروس د خبرېدو لکبل دغه کار ونه شو. شیبانی زیاته کړه د ایران له مزکنی او سمندري ځواکونو له قومندانانو سره لیدل کتل او د دوه اړخیزو تعلقاتو په اړه خبرې اترې د دغه پاکستانی پلاوی له ډیرو مهمو پروګرامونو څخه دي.
خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د فاریاب ولایت د پولیسو چارواکو په دغه ولایت کې د پوځي هوایی حملو کې د یو شمیر طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. له مدار شریف څخه د افغان هوا خبرې جان د رپورټ له مخې د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دغه خبر په اعلانولو سره وویل طالب ډلې بیګا له غور سره پل او فاریاب ولایتونو څخه د خپل ځواکونو په غونډولو سره د ګرزیبان ولسوالۍ مرکز سرچکان خار د پولیسو په فرما قومندانۍ او اداري ودانۍ حمله وکړه. هغه ویل د هوایی ځواک په رسیدو او له هوا او ځمکه څخه د طالب ډلې په سنگرونو باندې په حمله سره د طالب ډلې د دریو قومندانانو قاری مجیب الرحمن عرب، مولا تا الله او د سلکسی ډلې یو قومندان او د مین خودلو پلانون کې قاری شکیب په شمول د دغه ډلې شپږ ویش غړي او وجل شول او تقریبا درې دیرش نور سخت جوبل شول. د فاریاب د پولیسو د ویان د وینا له مخې د دغه ډلې ټول سپکې او درنې وسلې او پلسګونو موټر سایکلونه او یو شمیر جنگي سازو سامانونه په بشپړه توګه تباه کړی شول او د وجل شو کسانو مړي هم هغه شپه سی په میدان کې پراته دي. یورش همدارنګ وویل په دغه خطه کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی. هغه زیاته کړه په اوس حال کې حالات نارمل شوي دي.
د فاریاب ولایت امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو له فاریاب سره نږدې یو عامه افغان وګړی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د غړیتوب په ګمان چارماری کړ. د افغان اوا خبری آژانس د رپورټ له مخې د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ویل عبدالکریم نومې افغان شاریز چې د موټرو د اخیستلو او خرڅولو کاروبار یې کاوه هغه وخت چې له مزار شریف نه د فاریاب لوري ته د تک په حال کې و طالب ځواکونو د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په باغ شرف بیک سیمه کې له موټره راکوز کړ او بیا یې چارماری کړ. د یورش د وینا لمخې عبدالکریم عامه افغان وګړی و خو رسمي څېره یې لرله، نو طالبانو په دې ګمان چې امنیتي افسر دی چارماری او وواژه.
ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ لپاره داعش ډلې خودساخته مشر ونیول شول. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د ننګرهار د والي ویانه تولله خوګیاڼي وویل د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د دې ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پکې د نوموړي په وینا د یادې ولسوالۍ لپاره د داعش تکفیري ډلې خودساخته مسؤول زړور چې په شاه محمود مشهور وو له خپلو نهو ملګرو سره ونیول شو. د والي ویان زیاته کړه د عملیاتو په مهال یو کلاشنکوب او زیات اندازه مهمات او پوځي تجهیزات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. والی ویانو ویل امنیتی ځواکونو همدارنګ د یوې وسلوالې نښتې په مهال د یوې وسلوالې ډلې مرکز په نښه کړ او په درنو وسلو سره او هوایی برید یې پرې وکړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. وسلوالو مخالفین هم په دې باره کې څه نه دي ویلي.
رسندوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د عامه خلکو د ژوبلېدو خبر ورکړ. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې عیني شاهدان وایي د لغمان ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 تنه ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د لغمان د امیر روغتیار ریاست چارواکي وایي له یادې سیمې ورته د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه زخمیان ور وړل شوي چې ځینې له ابتدایي درملنې بیرته رخصت شوي دي او ځینې هم لا هم په روغتون کې بستري دي. خو د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی وایي د علي شنګ ولسوالۍ د کوټالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې توغول شوي د هوان مرمۍ د استوګنې په یو کور لګېدلې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه عامه وګړي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي.
د کندو سیمه ایز چارواکي وایي په 1399 کال کې 1500 ډیر تورن کسان نیولي چې په دغه ولایت کې د جرمونو د ګراف را ټیټېدو خود نه کوي. په کندوز کې په 1499 او د 1400 لمریز کال له پیل سره هم مهاله په دې ولایت کې 1599 تنه په جرمونو تورن او محکوم کسان نیولې شوي دي. د څارنوالۍ ریاست د ګرفتارۍ د حکم په اساس په جرمونو تورن او محکوم 1095 تنه نیولي او 415 تنه نور بیا په بیلابیلو جنایي جرمونو تورن شوي لکه قتل، تختونه، لتکوب، تیری، تاوتریخوالي، د قتل په وړاندې ګام پورته کول، زورګویي، د مرګ ګواښ او د داسې نورو جرمونو په تور نیول شوي دي.
او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي که څه هم د ترکیې غونډې ته د چمتووالي خبر ورکوي، خو زیاتوي چې لا هم د دې ناستې د جوړېدو کرنیټه نه ده په ډاګه شوې. نوموړي نن خبري کانفرانس ته وویل د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی په دوحه کې د دې ناستې د اجنډا پر څرنګوالي له ښکېلو لورو سره په خبرو بوخت دی، څو په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د برجام د ګډ کمیشن د بیانیې په اړه د ایران رد عمل دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران اسلامي جمهوریت داسې هیڅ پلان چې د امریکې لخوا د بندیزونو ګام په ګام ختمولو په اړه وي نه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو لخوا د برجام ایټمی موافقې د ګډ کمیشن د بیانیې پر رد عمل کې په دې موضوع باندې تاکید وشو. د برجام ایټمی موافقې د ګډ کمیشن اتلسمه غونډه د تیرې جمعې په ورځ یعنی د اپریل په 2 نیټه د اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست ته د مشر جوزف بورل لخوا د بهرنیو اقدام د سرویس د عمومي سکتر د مرستیال انریکا مورا په مشرۍ او د خارجه وزیرانو او سیاسي مدیرانو مرستیالانو په سطح د چین، فرانسې، جرمني، روسیې، برطانیې او ایران د استازو پښتون سره په انلاین توګه وشوه. د دغه غونډې په اخر کې یو بیانیه جاری شوه او د ګډو هلو ځلو په چوکاټ کې د ایران ایټمي موافقې ته د امریکې د بشپړ ستنېدو د موضوع د څېړنې لپاره د غړو په چمتووالي تاکید وشو. یوې لوړتبه سرچینې په دې اړه د روان میلادي کال د جنوري په 8 نیټه په یوې وینا کې د برجام په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکیداتو ته په اشاره سره واضح کړه، د ایران اسلامي جمهوریت به یوازې د امریکې د ټولو بندیزونو له ختمېدو او د هغو له راستي ازمایښت وروسته خپل برجامي ژمنو ته ستون شي. دغه لوړتبه سرچینو واضح کړه د برجام د ګډ کمیشن د هر ډول نتیجه چې پکې ګام په ګام د بندیزونو د ختمېدو او یا له امریکې سره په غیر مستقیمه توګه د خبرو اترو موضوع شامل وي د منلو نه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی هم په دغه غونډه کې د ایران د پلاوی مشري په غاړه لرله. د دې په بیانولو سره چې برجام ته د امریکې د ستنېدو لپاره هیڅ ډول خبرو اترو ته ضرورت نشته او په دې لړ کې د امریکې لارې پوره څرګنده ده. واضح کړه امریکا هم هغه ډول چې له موافقې ووتله او د امریکې په خلاف غیر بخنه غواړو د ایران په خلاف غیر قانوني بندیزونه ولګول په هم هغه صورت کې موافقې ته ستنېدې او قانون ماتونه ختمولی شي. د برجام د ګډ کمیشن د بیانیې په اړه د ایران پر رد عمل دو ټکو ته اشاره د ایران رد عمل دو ټکو ته اشاره لري چې د برجام د غوټې په پرانستو کې زیات اهمیت لري. لومبه ټکی د امریکې لخوا د ژمنې د خلاف ورزې په مقابل کې په برجام کې د ایران د حقوقو په احیا باندې سرګن تاکید دی، ځکه چې برجام یو سو اړخیزه نړیواله موافقه ده چې د امنیت د شورا د پریکړې لیک په ذریعه سره تایید شوی او ضمانت ورکړل شوی دی. دویم ټکی له اوسنی بندون څخه د راوتلو لپاره په منطقي حل لارې باندې د ایران تاکید دی. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر ډاکټر علي اکبر صالحی بیگا د خالی په شپه کلاب هاوس اجتماعي چینل کې په یو مرکه کې دې ته په اشاره سره چې د برجام بندون د ماتې دو په حال کې دی وویل دا چې برجام په باره کې د خبرو اترو موضوع فنی مرحله ته داخله شوی او د وړومبنیو کشمکشونو څخه تیره شوی ده. د وړومبنیو بندونونو د ماتې دو او د زیری ورکوونکي موضوع په معنا ده، خو هغه پښتنه چې موجوده ده داده چې آیا امریکا دې ته تیار ده چې لخپل ماتې خوړلې او د بندیزونو له زیات نه زیات د بوله سیاست لاس واخلي. امریکا د یو اړخیزې فیصلې په بنیاد له برجام بهر شوه او لغوه شوي بندیزونه بیا راستانه کړل او له دې نه علاوه په ایران باندې په مختلفو خودساخته نومونو او دروغو تورونو سره نوي بندیزونه ولګول او نورو هیوادونه د دغو بندیزونو د عملي کولو لپاره تر د بو لاندې راوستل. هغه موارد چې ایران د برجامي ژمنو په کمولو کې د بندیزونو لغوه کېدو د پالیسۍ د قانون په اجرا سره ترسره کړل، د موافقې خلاف ورزي د ایران لخوا نه ده بلکې د ایران د رضاکارانه ژمنو د یوې برخې کمول دي، نو ځکه یوازې یو لار باقی پاتې ده او هغه له هم هغې لارې د امریکې راستنې دل دي چې په غلطۍ سره پلی کړې ده. هغه څو چې په اوسنیو حالاتو کې اهمیت لري په برجام کې بیان شو موافقو ته د ستنې دو سرنګواله دي، هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر واضح کړه ایران به هغه وخت خپل برجامي ژمنو ته راستنېږي چې امریکا په عمل کې نه په خوله او یا د کاغذ په مخ ټول بندیزونه ختم کړي او د ایران لخوا د دغو بندیزونو د ختمېدو راستي ازمایي وشي. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت ګرانو اوریدونکو د افغانستان د موقت حکومت د وړاندې د استنبول غونډې په باره کې له افغان کارپینیانی محمد انور سلطانی سره مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
سلطانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو پته ده په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو باس تود شوی دی او ټاکل شوی د ترکیې غونډه د افغان حکومت او طالبانو د استازو پښتون سره په راتلونکو څو اونیو کې ترسره شي. د افغانستان د ملي ګټو د لوړې شورا غړی عبیدالله سلیم وایي چې د امریکا د سولې د طرحې د مسودې جاجوونکي 15 کسیزه کمیټه به د دغه طرحې د بیا کتنې نتیجې د ترکیې په غونډه کې مطرح کړي. طالبان له دغه طرحې سره مخالفت کړی دی او وایي چې دغه طرحه د افغانستان مشکلات نه حل کوي. تاسو نظر د استانبول د غونډې او په ټول کې د موقت حکومت یا د مشارکتي حکومت په حق له څه دی؟ مهرباني.
جناب جورانی صاحب، اول زما سلام من سلام نورسته. د استانبول غونډه دا یو نړیواله غونډه ده چې مشري او کنټرول یې د ملګرو ملتونو په لاس کې دی. ترکیه مهمان ده، ترکیه د سیمې یو داسې معتبر هیواد دی چې هغه هم د سیمې په هیوادونو باندې یو مثبت تاثیر لري او هم په طالبان هم په حکومت باندې. دا به هم د دې جوګه شو. بل په دغه کنفرانس کې د سیمې هیوادونه هغه څه چې د راتلونکي دپاره د خپل ادرس نه تعریفوي دغه ټول پکې منظم تعریفېږي. نو د دغه غونډې دپاره یو په حساب یو یو دغه شته دی امیدواري شته دی ترکیې غونډې ته. د دې ترکیې د غونډې په مقدمه کې که طالبان وایي چې موږ د موقت حکومت سره په دغې په هماهنګۍ کې نه یو، دا د طالبانو د خپلې تلې د درنېدو دپاره یو پیغام دی. دغه طرحه ما لوستلې ده، د افغانستان راتلونکی په دغه طرحه کې د پیساب هغه منعکس کېږي، ځکه په دغه طرحه کې یو بې طرفه سړی د دې نظام مشري اخلي. نیمه حکومت به د طالبانو وي، نیم حکومت به د برحال حکومت نه جوړ وي. هلته د اساسي قانون دپاره هم کمیسیون جوړېږي، هلته د علما او شورا د طالبانو نه د حکومت نه دا لس استازي اخلي. دغه طرحه زما د نظره وطن شموله طرحه په دې ده چې په دې طرحه کې هم طالب زیږي، هم ولس زیږي، هم لګکي زیږي، هم حکومت زیږي. نو که طالبان مخالفت کوي هغه هم سیاسي غلطي کوي، او حکومت مخالفت کوي هغه هم سیاسي غلطي کوي. د افغانستان څلوېښت کلن جنګ نور نه د سیمې د هیوادونو دپاره چې د هغې ګټې د سوال لاندې راوسېدي د منلو وړ دی، نه نړیوالو ته د منلو وړ دی، نه د افغانستان ولسونو ته. د افغانستان ولسونه نه د طالبانو بندګان دي او نه د حکومت بندګان دي او نه د امریکې بندګان دي. د افغانستان ولسونه د حق خود ریاضت په ادرس باندې دا کولی شي چې خپل راتلونکی د افغانستان د ولسونو او د ملي حاکمیت په ګټه باندې تعریف کړي. نو دغې ته په کتو باندې د دغه غونډې ته ځکه امیدواره شته چې نن هم یو کمیسیون د افغانستان د حکومت لخوا د یونس قانوني په مشرۍ باندې دا را جوړ شي چې هغه په دغه طرحه د امریکې باندې یو سوچ وکړي. که څه هم ډاکټر اشرف غني خو د انتخاباتو په ادرس باندې خبرې کوي، خو ډاکټر اشرف غني په دې عقله باندې ځکه د غلطۍ سره ځان په حساب مخ مواجه کوي چې دلته د انتخاباتو کې دل د خپل د اساسي قانون نقض دی، او په انتخاباتو کې هغه غوټه چې د طالب او د حکومت په مابین کې پرته ده هغه غوټه نه اوارېږي. کینې او عقدې د منځه پکې نه ځي. یوازنۍ لاره د دغه طرحه ده چې امریکې جوړه کړې ده، او د دغه طرحې په ادرس باندې د افغانستان ټول ولسونه او نړیوال قوتونه او د سیمې هیوادونه امنیت شورا ملل متحده دا ټول پکې د ګډ راتعریفېږي. نو دغې ته په کتو باندې که طالب په حساب کوم امتیاز غواړي او یا کومه خبره کوي دا به د منطق نه لرې وي، او که حکومت کومه دغه کوي په حساب یو شانکشي کوي دا به هم د ولس په وړاندې د دې یو جفا اوسېږي. نور دا ولس د امریکا او د ناټو او د طالبان او د حکومت دغه حالات زغملی نه شي. ولس په څلوېښت کاله بحران کې دی، د یوې کړۍ نه ولس د سر راباسي په بله کړۍ کې ورنه وځي. د مافیا کړۍ، د جګړې کړۍ، د تروریزم کړۍ، د فقر کړۍ، د پوډرو کړۍ، د جنګونو کړۍ، دا کړۍګانې نورې په کل کې د افغانستان د خلکو په هر بیل بیل فرق باندې دا ازمایښت کړي. نور د افغانستان ولسونه د هیچا اقمار نه دي، او هغه د افغانستان راتلونکی په سوله کې په ورورۍ کې او د قرآن او د حدیثو په رڼا کې دا ځان ته ګوري او دا یو کامیابي ګڼي. نو تاسې هم من حیث د یو ژورنالیست او من حیث د یو خبریال د افغانستان حالات تشریح کړي چې نه هم سیمه هیوادونه هم گاونډیان او هم نړیوال دې پرابلم نه خلاص شي او به افغانان هم خلاص شي.
ډیر ډیر مننه سلطانی صاحب، ډیر مننه.
روڅ پانو ته کتنه
ډیر عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو ورځپاڼو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ورری.
خوګوردونکو نن بلومړی د تهران چاپ کهان ورځپاڼه وګورو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نوي هجری لمریز کال د پیلېدا په مناسبت په یو وینا کې وویل، ایران د قوي مدیریت په شرط یو تر ټولو غوړېدلی اقتصاد کېدلی شي. نیوزویک مجلې وویل د ایران او د چین ترمنځ موافقې امریکا پریشانه کړې ده. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله د نیوکي فلسطین او د یمن په شمول د سیمې د ځینو بدلونونو په حقله په شانانې سره ټینګار وکړ. زموږ ځینې کسان به قدس ته ورننوځي او هلته به لمونځ ترسره کړي. د روسیې یوې محکمې د ماسکو د قانون د خلاف ورزۍ د ځینو شمیرنو له حسپالو د ډډه کولو په خاطر ټویټر انټرنیټ پاڼه جرمانه کړه. د روسیې د دغه محکمې د حکم پر اساس ټویټر پاڼه باید په شپېتو ورځو کې کابو $2,000 جرمانه ورکړي. د سعودي عربستان رژیم خارجه وزیر فیصل بن فرحان بن عبدالله له صهیونیست رژیم سره د خپل هیواد د اړیکو د دې کولو لپاره د ریاض پلټو ښکاره هڅو ته په اشاره سره دا وکړه. د اسرائیل د جاري رژیم سره د اړیکو ټینګول د سیمې لپاره زیاتې ګټې لري. په تیرې پنجشنبې ورځ 30 کلن سړي اراده لرله په لاسي بم سره د فرانسې د ولسمشر د ماڼۍ له دیوال واوړي او هلته د ولسمشر امانوئل مکرون او د هغې د مېرمنې د اوسېدا ځای ته ورشي. خو پولیسو هغه له ورسره 2 نور کسان چې د فلم په جوړولو او د عکسونو په ایستلو بوختو ونیول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن دفاع وزارت پنټاګان ته حکم ورکړی دی له فارس خلی سیمې څخه د واشنگټن د عسکرو او د تجهیزاتو ایستلو کار پیل کړي. د امریکا د مشرانو جرګې سیناغړي برنی سینډرز په ټویټر پیغام کې د کورونا کړکیچ په سیوره کې په هیواد کې د پرګانو ترمنځ د درز او بیکاری او بېوزلۍ په زیاتېدا نیوکې سره وویل، په امریکا کې 22 میلیونه خال د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري او په میلیونونو امریکایان بېروزګاره شوي هم دي. سعودي عربستان ته د عراق د لومړي وزیر مصطفی القاسمي له سفر سره په یو وخت د ټویټر انټرنیټ پاڼې یو استعمالوونکي وویل، د سعودي عربستان څخه د پاسه 5000 ځانوژونکو له 2000 دریا میلادي کال راهیسې تر اوسه په ایران کې ځانوژونکي حملې کړي دي. خو د لویدیځ هیڅ ادارې تر اوسه د ریاض په ضد اعتراض نه دی کړی. د دې پی سیاست د جوړونې په زمینې کې د امریکا د فکر یو فعالې کوټې په یوې مقالې کې وویل، د امن چارواکو په پوست کې د تکړه انجینیرانو او افسرانو په جذبولو سره خپل توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو قدرت زیات کړی دی، په دې ډول چې نن سبا حوثیانو ته ماتې ورکول ناممکن دي. د ملګرو ملتونو لخوا شوی شوي اطلاعات وایي د فرانسې د حکومت د ادا پاپوټا په مالي هیواد کې د پاریس په هوایي برید کې 19 ملکي وګړي وژل شوي او هیڅ وژل شوي سړي سره وصلې نه وې. د سعودي عربستان او د امریکا د ایتلاف لخوا د یمن د تبندې او د تیری د شپږو کلونو له تیرېدا سره په یو وخت د یمن د انصارالله غورځنګ د سیاسي دفتر قانوني او حقوقي ادارې د یمن د هیروشیما په نوم سره خپل لومړنی حقوقي راپور خپور کړی چې په کې په یمن کې د ملکي وګړو پر ضد د تیرېګرو هیوادونو سروې ډوله جنایتونه ذکر شوي دي.
ګرانو دوستانو، اوس هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه وګورو. وال سټریټ جورنال ورسپانې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن له منځني ختیځ څخه د واشنگټن د ځینو عسکرو او د تجهیزاتو د ایستلو حکم ورکړی دی. د افغانستان د خوست د پولیسو قومندان محمد داوود امین وویل طالبانو د دوهم ځل لپاره د چپمن په نوم د افغان او د خارجي عسکرو په ګډې اډې باندې توغندوي حملې وکړې او زیاته یې کړه. په دغو توغندوي بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړي ژوبل شوي. د امریکا نوی حکومت په کلنی راپور کې د اردن سیند د لویدیځې غاړې لپاره له نیواکي ټکي استفاده وکړه، داسې کار چې پخوانی حکومت له دغه ټکي استفاده څنګ ته کړې وه. د امریکا نوی حکومت ویل د اردن سیند په لویدیځې غاړې باندې د صهیونیست رژیم کنټرول نیواکري ګڼي. د سعودي عربستان په مسجد الحرام کې د عراق په لومړي وزیر مصطفی الکاظمی باندې په چاقو سره د داعش ډلې د یوه غړي برید ناکامه شو او بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تهران د خبرو اترو په غونډه کې وویل ایران تل د افغانستان ملاتړ کړی دی. د سعودي عربستان د حکومت مخالفان وویل د سعودي عربستان رژیم په تیرو کلونو کې د ولیعت محمد بن سلمان له سیاستونو سره د نه غژمل کېده په دلیل د هیواد څه د پاسه په زر مذهبي روحانیونو او د جماعتونو خطیبانو له کارونو څنګ ته کړي دي. د لویدیځو هیوادونو او د صهیونیست رژیم رسنیو او شنانده وروسته له دې چې د 15 کلن پروګرام په نوم د چین او د ایران د اسلامي جمهوریت د جامع ملګرتیا د پروګرام سند په تهران کې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو محمد جواد ظریف او د وانګ ای لخوا لاسلیک شو، اعتراف وکړ د تهران او د پیکنګ ترمنځ دغه تړون د امریکا او د صهیونیست رژیم لپاره ستراتیژیکه ماته ده، کومو چې هڅه کوله ایران څنګ ته کړي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله ویل د ایران د اسلامي انقلاب د ستلار خود حضرت آیت الله عظما اټکل سم و او امریکا د زورتیا په حال کې ده. خبری سرچینه وویل د سعودي عربستان رژیم د قطیف خار په مرکز کې د اسوره واټ د پاسه د ټولو شیعه میشته کوڅو او سیمو د رنګولو فیصله کړې ده. د چین د سمندري ځواک د امریکا د ګواښونو او سیمې ته د دغه هیواد د دفاع وزیر لیورد اسټین د سفر په دورشل کې د سمندر په دریو سترو سیمو کې د ډول ډول او بیلابیلو جنګي الوتکو او جنګي کښتیو په ګډون سره ستره پوځي مانوره ترسره کړه. د اروپا پارلمان په یوې غونډې کې چې په عربستان کې د بشري حقوقو په 44 سره ترسره شوه، د عربستان په حکومت د نیوکه کوونکي خبریال جمال خاشقچی د وژلې په دوسیه کې د ولیعت محمد بن سلمان د ځواب ورکولو غوښتنه وکړه.
ګران اوریدونکو، اوس به د کابل چاو د ځینو ورځپاڼو مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې په خبریالانو بریدونو او یا هم په ټولنه کې د هدفي وژنو په اړه لیکنه او تبصرې کړي دي. وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غبرګون اخیستل شوی دی چې ویلي دي طالبان په قصدي توګه خبریالان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکي په نښه کوي چې د چارې تل د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا ډېرې کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي د دوی څېړنې ښایي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او ښارونو کې خبریالانو ته بېلابېل ګواښونه کړي او دا چارې د دې لامل شوي دي چې یو شمېر خبریالان له هېواده وتښتي او یو شمېر نور د خپلو دندو پرېښودو ته مجبوره شي. هېواد او رسنۍ ورځپاڼې بیا لیکلي دي دغه سازمان همداراز له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي دي چې د طالبانو په مشرتابه دباو راوړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او د خپلواکه رسنیو خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل اړخه اقدامات ترسره کړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له مدې مخکې د خبریالانو، علماو، د مدني ټولنې د فعالینو په وجنه کې لاس لرل رد کړي دي.
عزتمن اوریدونکو، دا هم ویسا ورځپاڼه ده. ویسا ورځپاڼې لیکي چې امریکا د نویو نړیوالو او سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د 40 کلن پوځي شتون د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دلته یو مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. د ورسپانې په وینا چې د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پا پام کې نیولو سره کوي. د لیکوال په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې بیلابیل اهداف لټوي او غواړي چې کابل کمزوري او بې ثباته حکومت وخی. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربنا څخه تر ممکنه حد محروم وي او وګړي خصوصا ښځې باید له زده کړو څخه محروم وي.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ. د ماشومانو د کتاب نندارتون. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د ماشومانو د نندارتون تر نامې لاندې د ماشومانو د کتاب د ورځې ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اګور دونکو، د ماشومانو ذهن د توان لري چې له غټانو ډیر معلومات جذب کړي. ماشومان د زرګونو کلماتو د اداول او د هغوی د استعمالولو توان لري. د یو داسې چاپېریال شتون چې ماشومان زده کړې ته وهڅوي ډیر مهم دی. ماشومانو ته د ورزده کولو یوه مهمه طریقه د لویستلو د مهارت ورښودنه ده. لویستل سبب کیږي چې ماشومان په ذهن کې د مختلفو موضوعګانو تصور وکړي او په خپل ذهن کې نوي شخصیتونه خلق کړي او ځان ورسره یو شان تصور کړي. د ماشوم د کتاب نړیواله ورځ یوه کلیزه پیښه ده چې د ځوانانو لپاره د کتابونو د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي. دا یو ولسي او نړیوال سازمان دی چې په 1980 میلادي کال کې د دجلیا لیمپین لخوا جوړ شوی دی. د ماشوم د کتاب نړیواله ورځ د هانس کریستیان اندرسن د زوکړې په ورځ یعنی د اپریل په 2 نیټه لمانځل کیږي. د دغه ورځې د مراسمو د ترسره کولو هدف د ماشومانو کتابونو ته د خلکو د پام اړولو او د کتاب لوستنې د شوق رامنځته کول دي. د سکال د پیغام عنوانې د کلماتو یا الفاظو موسیقي دی چې د ماشومانو د کتابونو لیکوالې میرمن مارګریټا انګل لیکلی دی او د پوسټر ډیزاینینګ هم مشهور برازیلی طرح راجر میلو برابر کړی دی.
په 2014 کال کې د هانس کریستین اندرسن د انعام ګټونکي راجر میلو چې انځورګر، لیکوال، نمایشنامه لیکونکي او د تیاتر ډایرکټر دی، په 1915 کال کې په برازیل کې پیدا شوی. هغه تر اوسه لسلو د زیاتو کتابونو لپاره انځورونه جوړ کړي دي او همدا شانې څه باندې 15 کتابونه هم لیکلي دي. له بلې خوا مارګاریټا انګل چې په 1915 کال کې زیږیدلې او امریکایي کوبیایي شاعره او لیکواله ده، د ماشومانو او غټانو لپاره کیسې لیکي او زیاتره داستانونه یې د شعر په قالب کې دي. د هغې کیسې د کیوبیایي میراث یوه انګازه او له طبیعته د هغې قدرونه او ژوره پوهه ده. خو په آیارن کې د ماشوم د کتاب اونۍ له د وری د میاشتې د 14 مینا تر شلمې یعنی د اپریل له 2 مینا تر 8 نیټې پورې له ډول ډول مراسمو سره مل تر سره کیږي، چې سږ کال د کورونا ناروغۍ په وجه په دوهم کال کې په حضوري بڼه نه وو او زیاتره دستورې په مجازي یعنی انټرنیټي یا آنلاین توګه تر سره کیږي. له یو کال ډیر وشول چې د کورونا وایروس خپرېدل د شونځیو د کار د معلق کېدو هم سبب شوي او په ټول نړۍ کې زیاتره زده کوونکي په کورونو کې بند شوي دي، چې البته د کتاب لوستنې لپاره یو ښه فرصت برابروي. دا چې د کورونا ناروغي په کوم پړاو کې ده او کله به ختمیږي مهمه نه ده. بې شکه چې کتاب لوستنه د ماشومانو او حتی د مشرانو لپاره د دې ستونزې د هیرولو یو لنډ مرسه فرصت رامنځته کوي، نو پکار دی چې له کتاب سره د ماشومانو د بلدولو لپاره له دې فرصته ګټه واخلو.
اګور دنکو د کتاب لوستل لر ډیر ورډ کوالی څخه پیل کېدل شي. د ماشومان اور پیژاندې باور دي چې په ډیر کم عمر کې د ماشومان لپاره د کتاب لوستلو پیلول په هغوی کې د تخیل هیڅ پیوړې کوي. حتی د امیندوارې په دوران کې چې ماشوم د مور په نس کې وي په لوړ غږ ورته کتاب لوستلی شي او هغه د مور غږ پیژني. د ماشوم د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې نظر پوښتنې پایلې د دې خودنه کوي. نیمایی والدین باور دي چې کتاب لوستل په ماشومانو کې د همدلۍ د روزنې تر ټولو غوره لاره ده. په دې نظر سنجه کې له والدین وغوښتل شول چې د هغه غوره فعالیت هم واخلي چې په ماشومانو کې زړهتوب له هر څه ډیر روزي. له نیمایي زیاتو ګډونوالو یعنی 53% کتاب لوستل د نورو پر ځای د ځان د تصور کولو تر ټولو غوره لاره وبلله. یوازې 12% والدینو ټلویژن کتل او 3% والدینو ویډیو ګیمز یا کمپیوټري لوبې د یوزرتو په روزنه کې اغیزناکې وبللې. د دغه نظر پوښتنې نتیجه په دې لړ کې له علمي موندنو سره یو شان ده. کومې کیسې چې د شخصیتونو د روپیژندنې اړخ ته پاملرنه کوي په پیچلو اړیکو او موقعیتونو باندې تمرکز لري. د ټولنیزو اړیکو د نلیکلو قوانینو په ښوونې او په احساساتو باندې په پوهېدا کې کامیاب عمل کوي. شک نشته چې کتاب لوستل د ماشومانو په پرمختګ کې ډیر اغیزه لري. د هغو د تخیل قدرت زیاتوي، حافظه یې لوړوي او په انتقادي تفکر پورې اړونده مهارتونه زیاتوي. د ژوند له ابتدایي کلونو څخه ژبنۍ پراختیا ډیر اهمیت لري. په ماشومانو کې د مخ د غړو د بدن د حرکت او ژړا له لارې د اړیکې ټینګول د ژبنۍ ارتباط د رامنځته کونې او د نښې د ژبې یعنی زبان نشانه نښه ده.
د ماشومانو لپاره د کتاب لوستلو یو بل ګټه د ارتباطي مهارتونو پراختیا بللی شو. قصه ویل په ماشومانو کې د ژبنی ارتباط د مهارتونو، د اوریدو د توان او د ژبې پیژندنې د مهارتونو لپراختیا سره مرسته کوي او له ډېرې کم عمرۍ څخه د جملو د جوړښت د لغتونو د پیاوړتیا لپاره ډېر ښه لاره ده. د وخت په تیریدو او د عمر په زیاتېدو سره ماشوم زده کوي چې څه ډول د مشرانو په شان د بدن د ژبې یا باډي لانګویج کلامي راوړو اورېدو او لیکلو له لارې له نورو سره اړیکه ټینګه کړي. د ماشوم د پیژندنې مهارتونه په کتاب سره زیاتېږي او وده کوي. د ماشوم له خبرو پیلولو ډیر مخکې د هغو کیسو له لارې چې ورته مو کړی وي د ژبې په اکله ډیر معلومات ترلاسه کوي چې په ښوونځي کې د ښوونې د پیلېدو په وخت ډیر ګټور وي. ماشومان تقریبا له 10 میاشتنۍ څخه زده کوي چې څرنګه د کتاب پاڼې واړوي او نویو ټکو او کلماتو ته غوږ کیږدي. څه موده بس له ښې نه کین لوري ته د لوستلو مهارت هم زده کوي. ماشومان کابل یو کلنی څخه د شپې مهال کیسو په اوریدو سره د مسلې د هواري مهارت هم زده کولای شي.
خواګورې دونکو، یوه ډیره مهمه پوښتنه دا ده چې خپلو ماشومانو ته کومې کیسې واورو. هره کیسه چې رنگین تصویرونه ولري د ماشوم لپاره ګټوره ده. دا کیسې د ماشوم پر کلي ودې اغیزه کوي. د ماشوم عمر ته په پام سره لنډې کیسې ډیرې ښې دي. مثلا یو ماشوم چې زده کوي د خپلو لوبو ورک شوي شیان څنګه بیا مومي، او ماشومه چې تشناب ته زده کول ورکوي. د حقیقي انځور لرونکي داستانونه ماشوم د لوبو له شیانو، ځناورو، مرغانو او هر نوې سی سره بلدوي. د رنګونو، شکلونو او اندازو ترمنځ د فرق په شان د وړو جزئیاتو کیسې هغه ته د خوا او شا د شیانو ترمنځ توپیر ورپېژندي. که څه هم کم عمره ماشومان ممکنه ده د تصویرونو په پېژندلو او فرق پوه نه شي، خو د لیدو د حس په ودې او د مختلفو شکلونو او متضاد رنګونو طرحې سره ماشومان ځان ته جذبوي. د ودو کې دو په وخت ماشومانو ته کیسې کول هغوی داسې خیالي دنیا ته بیایي چې ګوندې خندا خوشحالۍ پکې هیڅکله نه ختمیږي. د ماشوم والدانو ته هیرول نه دي پکار چې کتاب لوستل او کیسه ویل د ماشومانو لپاره د خوراک هم اهمیت لري. په دې وجه د ماشوم لپاره کتاب لوستل باید په یو عادت بدل شي. د ماشومان اورار پیژندې سیما جهاندی دا وایي که ماشوم دی له کومې خاص ستونزې سره مخامخ وي، نو د همهغې موضوع یو کتاب لوستل هغه ته له ستونزې د وتلو لپاره د یوې لارې په پیدا کولو کې مرسته کوي، او ورته ښیي چې په دغه مشکل کې یوازې نه دی. کتاب لوستنه په تیرې بیا تصویري کتابونه کم عمره ماشومانو ته د روزنیزو ټوکیو د ښودلو ډیره اغیزناکه طریقه ده. ضروری نه ده چې مور پلار ټولې روزنې خپل اولادونو ته په لفظي توګه ورته د خبرو له لارې ورزده کړي. زیاتره وختونه د یو کتاب په معرفي کولو او اخیستلو سره دغه روزنې په غیر مستقیمه توګه اولادونو ته ښودل کېدلی شي، او یا د یوې صمیمي او دوستانه گفتگو لاره هوارولی هم شي. والدین کوم شی په تمثیل او د کیسې په بینولو سره په ماشومانو کې دا ذهنیت رامنځته کړي چې ولې باید فلانی خبره وکړی شي یا فلانی کار ترسره شي. دا یادونه هم کوو چې د ماشومانو او زلمیانو په رواني سلامتیا باندې د مطالعې له اغیزې د ډګه ګټه پورته کونې لپاره ضروري نه ده کوم کتابونه چې زموږ اولادونه لولي خامخا د روزنیز او تربیتي ټوکیو لرونکي وي. نه، زیاتره وختونه یو د طنز او د خندا کتاب ماشوم خندولی او ورته د خوشحالۍ حس ورکولی او روحیه یې بدلولی شي. زما په خیال کله کله هم همدغه پوره ده.
د هر کس د شخصیت بنیاد له زیږیدو سره سم ایښودل کیږي، نو بس ډیره غوره ده چې د ماشوم د شخصیت بڼه نیولې له پیلیدو څخه هغه تکامل ته د رسیدو له یوې لارې سره آشنا او بلد کړو. کورنۍ د ماشوم په اجتماعي ودې کې ډیر ستر رول او اغیزه لري، او په ټولنې کې د ماشومانو کردار او کړچار د مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو له کړچاره اغیزمن دی. په موږ کې ډیر خلک خوښوو چې اولاد مو کتاب ولولي، خو ښه به دا وي چې پوه شو چې کتاب لوستونکي ماشومان معمولا د هغو کورنیو دي چې مور او پلار یې پکې هم کتاب او کتاب لوستنې ته ډیر اهمیت ورکوي. په کار دي کوشش وکړو چې د خپلو اولادونو لپاره کتاب لوستونکي مثال وګرځوو. پر دې سربیره مور او پلار کله ناکله کولی شي چې د خپلو اولادونو کتابونه ولولي او د کتاب د موضوع یا یې د داستاني شخصیتونو په اکله له بچو سره بحث او خبرې اترې وکړي. والدین کولی شي په ډله ییزه توګه د کتاب د نقد او لاسلیک په غونډو کې د خپلو ماشومانو د ګډون او حتی د لیکوالانو سره یې د کتنې زمینه برابره کړي. د اولادونو لپاره د شخصي کتابونو جوړول، په مختلفو مناسبتونو اولادونو ته د کتاب ډالۍ ورکول، کور ته په نږدې کتابتون کې د ماشومانو غړیتوب او کتابتون د کتابونو د دوکان یا یې نندارتون ته یې له ځان سره د ماشومانو بوول، له کتاب او کتاب لوستنې سره د هغوی د مینې پیدا کولو نورې لارې دي. دا کار په میاشتنی توګه یا د هر موسم په پای کې ترسره کولای شو، څو ماشومان وتوانېږي د خپلې خوښې وړ کتابونه غوړه کړي او واخلي.
گران اوریدونکو، له مطالعې او کتاب سره د ماشومانو د آشنا کولو په هکله له دې دومره سپارښتنو سره سره مه هیروئ چې کتاب لوستل په یوې اجباري دندې یا اختصاصي تمرین مه بدلوئ. ماشومان وهڅوئ چې کتاب ولولي، خو پرې ږدئ چې د لوستلو او د هغې د وخت په هکله وروستۍ فیصله هغوی پخپله وکړي. د اجبار یا مجبورۍ احساس به له هغوی د دې تجربې خوند او لذت واخلي. یاد لرئ چې په ماشومانو کې لوستلو ته د مینې روزنه یوه ستره ډلې ده چې هغوی ته یې ورکولی شو. کتاب لوستل هغوی ځان ته تصور کولی شي، بیا یې کومې ګټې چې ورباندې په لنډه اوږدې مودې کې ورکوي بېشمېره دي. نو بس خپل کړچار ته ځیر شئ او په دې لاره کې له حوصلې او زغمه کار واخلئ. بریالي اوسئ.
عزتمن اوریدونکو، د ماشومانو د کتاب د نندارتون د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای ممل او ملګری. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. ¶¶